ډیره همکاري او لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. حمدالله محب زیاته کړه، افغانستان به د امریکا او متحدینو قربانۍ هیر نه کړي. له 2001 کال راهیسې چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې د طالبانو رژیم ړنګ کړ، د جګړو پر مهال څه باندې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنی پاوري دوست تاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ ورودلې وای دي نه لیکل لپاره د کاغذ به دي نه سنولو.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکله.
په فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژبپو ډاکټر مجاور احمد زیار سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
ژبپوونه ده څلغه مخ کې چې زه بهر تلار شم، متعلم او معلم شیر شاعر سره مینه واو لیکنه مې کولی.
په زرپانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونی مې بیخي مازغله کار لویدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو
او په ریښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالته یې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. په همدې هیله نننې خبرونه پیلو او په پیل کې له مریم توخینه د تیریونې فرهنګي خبرونه اورو.
هزاران جنایت کتاب پرانستل شو. د کتاب لمړی ټوک د طالبانو له لوري له 2003 میلادي کال څخه تر 2019 کال پورې علمي کدرونو د قام د مشران د ترور څرنګوالي، د نامه، د پلار د نوم، ولایت، ولسوالۍ، وظیفوي موقف، د زده کړې د درجې، د ترور د ډول او د شهادت د نیټې په درد سره مستند شوی دی. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل د دغه کتاب د پرانیستلو په وخت کې وویل چې په دې کتاب کې د طالبانو له لورې د افغانستان د زرګونو علمي کادرونو د وژنې پیښې مستند شوي دي. د حقمل د څرګندونو له مخې د دې کتاب د خپرولو لړۍ دوام لري او موخه یې د افغانستان د هغو نومرو کې علمي کادرونو پیژندنه ده چې راتلونکی نسل یې وپیژني. کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې په موخه غونډه وشوه. د وزیرانو شورا د پریکړې پر بنسټ د اجرایه ریاست د لومړي مرستیال انجینر محمد خان په مشرۍ د عینا کومس د لرغونو آثارو د ساتنې او لیک په اړه جوړ شوی کمیسون د وزیرانو شورا په مرمرینه ماڼۍ کې غونډه وکړه. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د لرغونپوهنې رئیس نور آغا نوري د عینا کومس د لرغونو آثارو د لیک دا او ساتنې پروژه یوه لویه او ملي پروژه وبلله او ویل چې د یادې پروژې لپاره یو هر اړخیز بنیادیزه طرحه چمتو کړي چې ډیر ژر به یې ولسمشرۍ ماڼۍ او وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره وسپاري. نوري وویل چې په دې اړه له یونسکو سره کار کوي چې دغه آثار په خوندي توګه وساتل شي. هغه همدارنګه وویل چې په همدې موخه یې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو موزیم د بنسټ ډبره کېښوده او ډیر ژر به یې په عملي توګه کار پیل شي. د قانون او پټرولیم وزارت د تفتیش رئیس شیرشاه رسولي دغه آثار د عینکو مس د کان کیندلو په برخه کې لوی خنډ وباله او ویل چې دغه کان د کیندلو لپاره باید لومړی دغه لرغونی آثار یو ډاډمن او خوندي ځای ته ولېږدول شي. لومړی مرستیال د وزیرانو شورا په مشرۍ پلاوي ته چې د مالیې، ښار جوړونې او راځي، اوبو او انرژي، اطلاعات او فرهنګ، قانونو او پټرولیم وزارتونه پکې ګډون لري، دنده وسپارله چې د یادو پروژې په اړه یو تخنیکي غونډه جوړه کړي او د دغه پروژې د تطبیق لپاره یو ګډ او هر اړخیز طرحه د وزیرانو شورا ته د وروستۍ پریکړې لپاره واستوي. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په ویاړ په ګردیز ښار کې وشوه. د نختر دودیزه کلنۍ مشاعره چې د ګردیز ښاروالۍ په انګړ کې ترسره شوه، د پکتیا سربیره پکې د هیواد له یو شمېر نورو ولایتونو څخه هم پیژندل شویو شاعرانو او ګڼ شمېر د شعر او ادب مینهوالو برخه اخیستې وه. په دغې مشاعره کې د شعرونو سربیره تمثیلي ټوټې هم وړاندې شوې او د شعرونو محتوایي برخه تر ډېره د خپلواکۍ او د وطن د آبادۍ پورې تړلې وه.
د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند د سیمدارې ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هره ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونې خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو تر څنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي د لیکل لپاره بل کاغذ به دي د سینول او په پچای غته بلیګل دا ډېر یو په خلک کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
له کاغذي ونو جدا شوی زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکا راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دینه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې دینه استفاده کې دا رسمي
مراسلاتو کې شخصي خطونه کې دا دینه استفاده کې دا. هغه وای کاغذي ونی په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متر د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کیږي. عموما دغه سمځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړ څوکي کې کنه، بیا برګمټالو، کامبیش، دې سیمو کې دا پیدا کیږي.
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو نورو زنګلونو په څیر د کاغذي ونو زنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کېږي، نور هغه ځنګل چې دا د کوم د کاغذ لپاره استفاده کېږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپ ایښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کېږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسېدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمېر شعر پیژندونکو پاملرنه کړې. دا بحث ډېر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود عیاس سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو. ډیر شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه که دار ته وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا ده ګوره، د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپله یوه فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناشتي پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزده درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کاریدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې و بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه وایي، دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرامر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعت ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګ د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي، چا نه وي لیکلي.
تاسو مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده بخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه مډرنیزم په شاعرۍ کې مډرنیزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنیزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زب یو دو شیر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شیر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نکی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نکړی ویریږم،
هم کلام یې ملتا سره دیواله،
هم کلام یې ملتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده. مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، آزادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بی معنویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاحی دی. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نکی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغ زه له وجودي کر به سره مخامخ کړی یم، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعری کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعری کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ مودرنزم او د مودرنزم هغه بیلګه وویل.
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس معنی هم نه لري په دغه باندې. مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی. د دنیا یو معنی هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې وجودیت
په دغه موضوع باندې چې د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شی نشته کې صرف په دغه کې مایوسی او محرومي ده، او دومره بلا مایوسی او محرومي پکې ده چې ما او تای مطلب سوچ هم نشو کولی. خو لیکن هغه دا مایوسی او محرومي په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده، یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی.
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هغې ته راځم، د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره ته مخکې کوم، لکه هغه شعر وایي بیا به وروسته په
نو ما وایي. اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلی، دا بل زه تاته د مډرنزم په حواله، بیخي یوازې یم ویریږم ډیر،
بیخي یوازې یم ویریږم ډیر،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم،
هوا لاسونه راکړه مړ بشم.
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې وي دا غه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي، اډیر مطلب دقیق مطالعه به غواړي، بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډېرې معناوي نسې ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی، دا جون ایلیا دی، دغه شعرونه دي، خلک وایي وایي دغه شعرونه کول محال دي، به یوه معنا هم نه ترېنې راوځي که نه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې که نه، داسې بڼه او داسې فارم به لري که نه. او ماډرنیزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاري به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي، یعنی مطلب د ماډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنیزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي،
تصویر به هم مبهم وي که نه. اوس مثلا په دا حواله باندې ستا زموږ نن سبا دا زلمي شاعران دي، ډېر دا رنګ شاعران،
همدلته ما پوښتنه هم کولی شي، آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرنستان او پوسټ مډرنستان شته؟
بالکل شته. بالکل ستا
د پوسټ ماډرنزم نظریه فلسفه کچیر د شاعری کی پیاوړی شی موګی د شاعری د لاغختلتیا پیلامه غنلی شو کد ماډرنزم فلسفه
پیاوړی د پوسټ ماډرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دی هغه دومره لګ نه دی چې مثلا زب یو توری وکړو ما یا یو شعر به جوړ کم نو هغه به د پوسټ ماډرنزم شر ور باندې وش د پوسټ ماډرنزم شر نور باندې کیږي ها دا به وشي چې دا د پوسټ ماډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب لوغو احساساتو او لوغو نظری مباحث سره مطلب
پوسټ ماډرنزم دا مبحث پیاوړی شي غختل شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پایلامه ګڼلی شو؟
بالکل ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعرۍ نه مطمئن یې مال نه ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق به راځي حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوی نوی شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي
ډېره مننه پروفیسر ایاز کور ودان چې د پښتو ژبپوهنې او ګرامر نوم اخلو نو د نورو ژبپوهانو ترڅنګ مو د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار نوم حتمی ذهن ته راځي هغه د کابل پوهنتون پخوانی استاد او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ مشاور دی استاد زیار کلونه د پښتو ژبپوهنې په برخه کې څېړنې کړې لیکوالي کړې او د شعر په ډګر کې خپل قلم آزمویلی دی د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکاري فرشتي غني له استاد زیار سره د هغه په ژوند او کارونو مرکه کړي
فنکار
استاد زیار ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او د ادبي مجلې په دې برخه کې تحصیل ځان سره لرو په لومړی کې که دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي تحصیل لیکوالي کوئ څومره وخت کېږي چې ژبپوهنې ته مو مخه کړې ده
ډیره مننه چې تاسو دومره زحمت وایسته او د خپلې مجلې په نمایندګۍ باندې تر ژبه پورې راغلی او د ژبپوهنې باره کې زما علمی بهر شیر شاعر سر مینا خبر انتخاب کا او پاره کې زمونږ د بهر نو سازان راغلل او هغه یو پروژه د افغانستان د ژبو زاسترس په نامو دلته دغه کس زمونږ د پوهنتون سره خبرې وکړې موږ هغه وخت یو موسسه د ژبشناسۍ د ژبپوهنې موسسه هم لرل درلوده د ادبیاتو پوهنځي په چوکاټ کې زه لا په جوړه دغه کې وم په وروستي کال د ادبیاتو پوهنځي وم چې موږ امتحان ورکړ او زه پکې دوه ملګرو سره کامیاب شوم
سویس ته چې کله لاړه تاسې هلته ماسټري وکړه که نه لنډمهال زده کړې مو
نه ما د ډاکټورا په نامه باندې برس واخیسته ځکه چې دم کار کړی او د دې کار په پاداش کې هماغه د پروژې مشر پروفیسر رودار نومېده او دی د سویس د مرکزي پوهنتون د بیرن ډېر مقتدر او پیاوړی استاد و او آریان شناس یا آریان پوه زمونږ په ژبو او د ایران په ژبو باندې کار کړی و. دوی زمونږ آریان پوهان یو او د هغه نه بل سړی درویجی پوهان مارګستیانو چې هغه د افغانستان د ژبو د پلار په نامه یادیږي او د پښتو باندې 15 کاله کار کړی دی او پښتو روانې خبرې کولې لیکنې مې کولې. هغه ابتخاري پروژې رئیس و او زما استاد رضار شوي چې دی د دې پروژې پر مخ وړونکې او تخنیکي کارونه یې کول چې موږ دغه سوره چې کېږي د هغې سره ورغلي وو او پروفیسر مرشو ورته مې د بیرن پوهنتون سره خبرې وکړې. ډاکټر اکادمی رئیس ما سره وو یو بل ملګری هلته مو خبرې ورسره وکړې چې زموږ د نیمکله پاتې پروژه د اطلس د افغانستان د زموږ لپاره یو ملي وچکه ده به چاپ شي او موږ تاسو ته دغه څلوېښت 15 کاره وشو تاسو ته مو سپارلي دي. کومه کاپي چې موږ سره پوهنتون کې وه هغه لاړه برباد شوه. نو هغه ویل چې دا به سره یو دغه وکړو سره یو تړون به امضا کړو جاوی لمخواز منگو اپاچی کارونو دا دلست دی تصورو کی
استاد که دا خپل و اثرونو پاڑا هم را تو وای ترهو سمو چون با اثرونو چاپ کردی دی دیره پا کوم آبار خرا چرخی
مقالی می تا ضرور ترسی دی او کتابونه مینو که دا دلست موضوع چاپ شی او سبو خمیلا یا 500 سزاقاس چاپ کردی دی خوږ هغه کې ادبي میراځي یعنی یوازې ژبپوهنې یو لغته برخه پکې ده چې درسي کتابونه دي پښتو پخویه یا ګرامر دی وایي پوهنه یا واژه شناسي ده معنا شناسي ده چې دا کتابونه مې تاسو ته وکړو او بالاخره دا پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې
ستاسې د لیک توپیر د نورو سره څه دی د ژبپوهنې په برخه کې؟ خو نورو کسانو هم لیکنې کړي دي یا د پښتو د تاریخ او د ژبو په اړه
داسې خلکو کړي دي چې نه سند لري او نه ریکارډ لري د لیکنو. هغه مې شهادنامه ده، هغه لوړترین شهادنامه ده د دکتورا پس تو مستر نه مې ډاکټري مده سویس کې واخیسته دغه استاد سره. او بل زمانی مرګي په دې کې و چې لویزه اروپا ځانته د تحصیلات سیستم لري. پخوانی تاریخ دغه د 2000 کالو دغه وغه لومړی نظریه وه. نو نقشه داسې وه چې دلته دغه شجره ده د زیاتره اروپایي ژبې ځې خوا چې راغلي دي دا ګوره یوناني ده، یوناني پورې زمونږ نښتې دغه شاخه ده چې دغلته فارسي او پښتو دغلته ښکاري. بیا بل جدول راغلی د درې وروستۍ نظریه 9000 کال ته خبره ورسېده، ځکه چې د اکلند پوهنتون د نیوی زیلان بلجستانو او ژبپوهانو په ګډه باندې دا ثابته کړه چې دا 6000 کاله نه کېږي، 9000 نه 3000 بلکې 9000 کاله پورې دا ثابته شوې ده چې هغوی اروپایان موږ نه بیل شوي دي.
بله استاد، دغه وروستی اثر چې تاسې د پښتو ژبې په اړه لیکلی دی څومره وخت یې ونیوه چې په دې تحقیق وکړئ؟ چیرته ولاړئ د تحقیق لپاره؟
دغه کتاب چې پښتو او پښتانه په نامه یادیږي دا پروژه زما د ډېر وخت نه وه او دغه اروپایي استادانو چې ما څه زده کړي وو ما یو استاد نه وو چې هغه سویسی و، مارګستیان له ناروې څخه راته او ګیرویچ د کیمبریج پوهنتون راته او هینینګ د لندن پوهنتون راته همداسې مې زموږ شاګردان مخصص دغه بلره تلو راتلي وه. دا یو بله دنیا وه، بیخي موږ ډېر څه زده کړي وو، د ډېرو استادانو نه زده کړي وو. ځای نظریه څه پیدا شوه چې استاد مارګستیان چې اوسلو د ناروې شا پښتو باندې دومره کار کړی دی، افغانستان په ټولو ژبو کې کار کړی دی. روسیه سفر مې زه چې وکړو اوو اویا کې وو روسیه سیمینار او هغه کې په دې نظریه باندې نور هم ټینګ شو چې پښتانه سرکان دي. دا 15 پلاره دي، پارسیان دي، پارتیان دي، میدیان دي، اوستایان دي او 15 پلار ساکان دي. دا ساکان یوازې دغه ورته منصوب وو پامیریان چې اوس هم 15 ژبی او قومونه لا پاتې دي. خو د پښتنو باره کې شک وو، اوسا چې بلغه به دي توکي دي هلته ورسي چې پښتنو ساکن، ځکه چې دومره دغه دغه دي پارچې کې چې کلمه په بي پښتو کې وشول کېږي، لکه ورور لکه واوره، همدغسې په شغوني کې په دې نور په امیر ژبو کې وافره ورته وایي وشول کېږي. دا یو فرمول دی ساینتیفیک فرمول، یو تولي چې غلطه ولی همدغسې دال هلته شول کېږي، چې خاصه هغوی دغه وایي مونږ لس یو پلان باندې شی وایي هلته
دی هر حرف دپاره فرمول جدا.
دا فرمول دی دا درې توری چې په سر ځ کلمه کې راشي، په فارسي کې دا په ځالوبي دي، زموږ په پښتو او په میري ژبو کې غین او وو لام دي. دا یو فرمول دی چې څوک یې نشي راکړ لکه ریزي. نو دغه نه درې ما ټینګه کړه، کتاب مې چاپ کړ په 2000 کې، په خبر کې مې چاپ کړ سابي مرکز نه، خو دا کتاب یوازې ژبوونې تاریخ خو نه و، کنه د خلکو تاریخ و، خلکو سره مینه پیدا کړه، زر خرڅ شو. ما به نور کار پی وکړه، او دغه درې کاره وشو چې دانش دا چاپ کړی دی،
او دا
د ټولو اصلاحاتو سره، او دغه نظریه چې پخوا شپږ اووه زره کلنه وه، بیا پښتنو به ویل موږ شپږ زره کلن تاریخ لرو، په دې خبر نه وو چې دا نور پسې کېږي. هغه 9000 کاله خو زموږ د ټولو تاریخ دی، اوس موږ ته شپږ زره کاله رسېږي چې موږ پښتانه شپږ زره کلن تاریخ لرو.
ډېره مننه استاد، ژوندی
اوسئ. استاد ژوندی اوسئ، ډېره مننه تاسو.
پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې خواوی په هنري بڼه پکې شرحه کړي. د زپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډ کیسه ان تانونه وګمه جبار خیل کوي.
زر پانا ان تانونه د سهار لسکمی لس بجې وي. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختنی و ملازم ور باندې غږ کړ، ښاغلیه نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ور باندې غږ کړ، وروره ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه وبهله او ځواب یې ورکړ، څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول، دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته، خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، لس بجې شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد، دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کیښود او یو قدم شاته شو. خیر یو سي، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅیږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوي دې له انتانونو ډک دي. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوبو ته یې وکتل. کرخی یې د یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطع شوې وې، هیڅ یې ونه ویل. له دروازې ورننووت، مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ، صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی، د بوټ تلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شوې وي. دا چپلکې پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکی کڅوړه هم په خپلو لاسونو کې ځای په ځای ودرید. د نرس په خبره یې عمل وکړ. ښي لاس ته وګرځید، مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ورټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه. صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږې چې انتان ډېر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي. د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډېر مضر میکروبونه دي. د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي. ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی. موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورځه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې همدومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورځه درمل په منډه راوړه. په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کښته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل ورته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بېهوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړې په څېر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بېرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنی وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو، نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصته وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تېر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تېر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. پدی کی اله درې زره د خپلی او پاتې نورې پور کړی وي. وروی شمیرلې د درملتون دغه مسول چې مخکې د تا غوسه شوی وو، پیسې په لاس کې په ډیر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کیښودې، لکه چې هیر شوی وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ وو. دا تیرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به د هم په درملو پسې لاندینې پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه وښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و، لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنګ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دي. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا که مینه ده خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بې باوره. مونږه دواړه نه خبره. تماکوره لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیرۍ شي له نظره. رڼاګانې هم بلا شي. تورابان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنګ دی که تصویر دی. بس ګډلې مو تقدیر دی. چرته سپین دی چرته تور دی. څه وحشت دی څه دهشت دی په ذهنونو مو راخور دی. دواړه رنګه یې بېرنګه. دواړه مخه یې بدرنګه. مونږ پہ بیا هم مینېږو. مونږ پہ بیا هم خپه کېږو. مونږ پہ بیا هم خوشحالېږو. دا ټول زړونه د کتو دي. ګریوانونه د کتو دي. چا د حسن قدر خرڅ کو. ایمانونه د کتو دي. دا موسم دی چې بدلېږي. دا موسم دی چې بدلېږي. له ذهنونو نه راوځي له خوبونو نه راوځي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدېږو. مونږ ټول ورته ګډېږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپلو اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو. له هېچا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلېږي. لنډه ده که دا کتاب دی. لنډه ده که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشه ده. مار نه ولې هیڅ چا ګډ نه کو. د پاړو دکان چلیږي. ټول علم ورته ګډېږي. کیسه لویه نه وړه ده. کیسه لویه نه وړه ده. د یو ورور مقدمه ده. د یو خور د خولې خیره ده. هر چا سره دوکه ده. زکه لارم اوږده ده، زکه لارم تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وهلې ده، ګنده ده، ژوند ژوند نه دی گزاره ده چې مو یو بل ته سره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور قصه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولي کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا کمینا د خور دے مونگ دوانا پکی سوزو مونگ دوانا بی باورا مونگ دوانا بی خبرا د ژوند د مور قصه ده که غنم دی که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی د یو کور د شور قصه ده.